سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شمس الحق قطازاده د تخنیکی چارو په سمبالختر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتدي چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي. یو شمېر دغو بندیانو د ازادي راډیو اروپا د ازادي راډیو مشال څنګ ته په خبرو کې ویل چې ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللی وو. په کراچي کې د سپتمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستونین کې نن یوې بمی چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول اته کسان ژوبل کړي دي. حافظ حمدالله د جمعیت علماء اسلام ګوند لوړ پوړی غړی دی. د دغه سیمو پولیسو نن په یو بیان کې ویلي دي چې د حافظ حمدالله کاروان له کوټې څخه د دغه سیمې پر لور روان و چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځېده. د سیمې انتظامی مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي دي چې ټول ژوبل کسان د سیمې مرکزی روغتون ته لیږدول شوي دي. د زیاتوي چې د حافظ حمدالله روغتیایي حالت له خطره وتلی دی او نومرنیو طبي مرستو وروسته کوټې ته لیږدول شوی دی. پولیس وایي تر اوسه د چاودنې نویت نه دی معلوم، خو زیاتوي چې سرتیرو یې په سیمه کې پلټنې پیل کړي دي. تر اوسه پورې چا د دې سیمې د دغې برید ذمهواري هم نه ده منلې. د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبایس الوورد چې له طالبانو سره یې د تعامل غوښتنې کړې وه له خپلې دندې استعفا کړې ده. نوموړي په خپل استعفا لیک کې چې پرونه وخت یې په ایکس شبکې خپور کړی لیکلي دي چې په تیر اوړي کې له طالبانو سره د لا زیات اړیکو په باب د ته غوښتنه د پراخو نیوکو لاندې راغله او په کمیټه کې ښه منعکس نه شوه. د لیکلي دي چې هغه هڅه کوله پراخ لیدلوري سره حل لارې وړاندې کړي، په ځانګړې توګه د نړیوالو مسایلو لپاره، ځکه د خبره نړۍ په خطرناک کونج بدله شوې ده. د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر او دغه هیواد د محافظه کار ګوند غړي توباس الوورد تیرو اوړي کې په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بدل شوی، امنیتي ښه شوی او باید له طالبانو سره لا ډېر تعامل وشي. هغه وروسته د یو ویډیو په خپرولو سره د دې څرګندونو له امله بخښنه هم وغوښته. او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په روسي او سیلابونو کې د ورکشو کسانو شمیر له زره تنه اعلان کړ. د درنی ویجاړې شوې خار او سیدونکو پرون د خپلو ورکشو خپلوانو په لټه کې وو. د دغه سیلابونو په پایله کې تر اوسه د 500 سل کسانو د وژل کېدو تایید شوی ده، خو ویره ده چې د تلفاتو شمیر به زیات شي. په مدیترانې کې د تېرې یکشنبې په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو. د اوبو د بندونو د نړېدو له امله د درنی خار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. خبرونه مو اوریدل، وړاندې درته د مطالب لرو. سره به واورئ چې د تورخم د دروازې د خلاصون لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې. وړاندې په دې اړه به درته جزئیات لرو. بل پلو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي موسسو پوهنتونونو ټولنه لغوه اعلان کړې ده. د چې د دغې ټولنې مسؤلیتونه په تیر کې څه و؟
د ټولو پوهنتونونو او په ټوله کې د ټول حکومت ترمنځ د پل حیثیت درلود.
وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. د به هم سره واورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله تر دوی بنسټیزه اندېښنه ده. د روانې دوشنبې په ورځ باندې ملګري ملتونه ناست لري چې د ښځو د افغانستان د ښځو او نجونو حقونه یې د اجنډا یوه برخه ده. همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واورئ چې په کونړ کې د یو سړک تر غولو چارې پیل شوې دي.
کونو کې ډېر زیات بارانونه او سیلابونه راوتي او سړکونه عامه لارې د تخریب سره مخامخ وي.
په دې اړه به نور جزئیات هم درته ولرو چې د سړک چیرته رغول کیږي. ملتیا غواړم
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. ربشو اول راپورت د امریکا متحده ایالاتونو وای پاکستان او طالبان به دې کار ته وهڅوي چې ترخم د دروازې د پندیدو مسله د ګډ کار لمخې حل کړي. دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویاند د خبر خبريالان ته کړی ده. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د تورخم دروازې د تړل کېدو نن نهمه ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان او پاکستان به وهڅوي چې دغه ستونزې ته د حل یوه لاره راوباسي. د دې وزارت ویان میتو میلر تېره ورځ په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل دوی د یادې مسلې د حل لپاره هڅه کوي.
په روښانه ډول موږ به دوی وهڅوو چې د دې ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي.
د تورخم دروازه نه ورځې وړاندې دغلته د طالب ځواکونو له لورې د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د جوړېدو پر مهال له پاکستاني پولیساتو سره تر وسلوالې نښتې وروسته د پاکستان له لورې وتړل شوه چې له امله یې دواړو لورو ته سلګونه مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټرې بندې پاتې شوې. په دې دوه ساعته وسلواله نښته کې چې دواړو لورې د پیل په اړه یو بل تورنوي دواړو اړخونو ته مرګ ژوبله هم واوښته. په همدې حال کې په افغانستان کې د پاک افغان سوداګرۍ خونوي تر اوسه د تورخم دروازې د خلاصېدو په هدف پیل شوو خبرو هیڅ پایله نه ده ورکړې. د دې خونې مسؤل خانجان علي کوزي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه باید په لوړه کچه بحث شي. خو نوموړي دا ونه ویل چې دا خبرې ولې نتیجه نه ورکوي او د پاکستاني لوري غوښتنې څه دي. له دې وړاندې په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مطبوعاتو مشر قریشي بدلون ازادي راډیو ته ویلي و چې د تورخم لارې د خلاصون لپاره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. په همدې حال کې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیو د سوداګرۍ خونې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې لارې د ژر پرانیستلو غوښتنه کړې وه. د دې خونې د عامل پلاوي مشر حاجي امید حیدري ویلي و چې یوازې په تیرو اتو ورځو کې افغان سوداګرو ته نږدې دېرش میلیونه ډالر زیان اوښتی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ناروې د کډوالو شورا رئیس وای په افغانستان کې د بشر دوستانه اصول او د بشري حقوقو له مبارزې سره د مرستې لپاره د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته رسنېدل اړتیا ده. یان انګلند تیر ورځ په خپل اکسپانډ کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د وضعیت له خرابېدو او له افغانستان سره د بشری مرستو د کمیدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره د ناروې د کډوالو شورا رئیس ویلي د بشری حقوقو او بشر دوستانه اصولو سره د مرستې لپاره افغانستان ته د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یان انګلند د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. د ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند په افغانستان کې بشري وضعیت خورا اندېښمنونکی بللی او لیکلی دي چې یوازې بیړنۍ مرستې نشي کولی اوږدمهاله اړتیاوې حل کړي او مرسته کوونکي باید د دې هیواد د پراختیا په برخه کې دوامداره مالي تمویل او مرستو ته ژمن وي. د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری هیوادونو له افغانستانه د خپلو ډیپلوماټانو د ویستلو تر څنګ په دې هیواد کې خپلې سیاسي استازولۍ هم وتړلې. خو په تېرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت تل د نړۍ له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې او له هغوی یې غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني او سیاسي اړیکې ورسره پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د لومړي هیواد په توګه د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول خپل سفیر د طالبانو حکومت ته وپېژانده. د طالبانو حکومت ویلي چې د ژاو شینګ ټاکل د نورو هیوادونو لپاره د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه بېلګه ده. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د بهرنیو ډیپلوماټانو حضور د بشري مرستو د څارنې او رسولو بهیر ښه کولی شي، خو ټینګار کوي چې طالبان به هم د دغو ډیپلوماټانو له شتون څخه د خپل هیواد د مشروعیت په ګټه کار واخلي. د سیاسي چارو په پخوانی افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
از یک طرف خو بدون شک حضور ډیپلوماټا طرق
بل شک د ډیپلوماټانو شتون به د هغوی د وړاندې کولو طریقې وڅېړي او موږ به موثق معلومات ترلاسه کړو. خو له بل پلوه طالبان به فکر وکړي چې د ډیپلوماټانو شتون د هغوی د رسمیت پیژندلو په معنا ده او وایي به حکومت مشروعیت لري چې ورستر بل د ډیپلوماټانو حضور ډیریږي
وینئ کې تعداد ډیپلوماټا روز بروز بشتر شو.
یو بل سیاسي کارپوه طارق فرهادی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د ښځو حقونو ته په درناوي او د وضعیت په بدلون سره افغانستان ته د نړۍ د راستنېدو د تمایل لپاره زمینه رامنځته کړي.
د نړۍ ډیپلوماټان په قطر کې له طالبانو سره اړیکې لري. هلته هر هیواد ډیپلوماتیک استازي لري او هر وخت یو غواړي طالبان راغوښتلی شي او له کابل څخه هر کله د طالبانو بهرنیو چارو وزیر شي. خو طالبان باید خپل ځان بدل کړي، د افغانستان وضعیت د ښځو لپاره ښه کړي او هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي تر څو بیرته افغانستان ته نړۍ لیوالتیا پیدا کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ښځې د تعلیم، کار او ټولنیزو فعالیتونو له حقونو بې برخې کړي دي، خو تل یې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نړۍ ډېری هیوادونه له طالبانو سره ډېرې کمې اړیکې لري او د طالبانو د حکومت په رسمیت پېژندنه یې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو حقونو رعایتولو او د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کولو مشروطه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د موندنو له مخې افغانستان له بېسارې بشري ناورین سره مخ دی او اوس مهال په دغه هیواد کې 9.2 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو مسله د دوی بنسټیز اندېښنه ده. غلی ګوترش د ملګرو ملتونو د شپږ اتیا اوومې عمومي ناستې مخکې په نیویارک خبریالان ته وویل چې د افغان ښځو موضوع به د عمومي ناستې په اجنډا کې شاملوي. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي ناسته چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ پیلېږي او اته ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي وایي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو موضوع به د دې ناستې په اجنډا کې شامله وي. انتونیو ګوترش چې پرون په نیویارک کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه زموږ بنسټیزه اندېښنه ده او دا یو له هغو موضوعاتو څخه ده چې په اجنډا کې به وي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او محصلان وایي چې که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان په تیرو دوو کلونو کې د ښځو د حقونو لپاره داسې څه نه دي کړي چې د افغان ښځو په ژوند کې اساسي بدلون راشي، خو دوی بیا هم تمه لري چې دا سازمان د افغان ښځو د ژوند په ښه کېدو او د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې شګوفې عرفان ازادي راډیو ته وویل
اوس هم ناوخته نه دی که چیرې ملګرو ملتونه وغواړي په راتلونکي غونډه کې د دوی د اجنډا د سر موضوع چې د هغه د افغان نجونو د تعلیم او د افغان نجونو د سرنوشت لپاره د هغه موضوع وټاکي او پر هغه باندې جدي کار وکړي او د افغانستان پر اوسني حکومت باندې د فشار اولی ټینګار باندې وکړي چې نجونو ته د زده کړې او د تعلیم اجازه ورکړي.
د یو دولتي پوهنتون محصله لیما چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته له زده کړو منع شوې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو څخه غواړي چې د افغان ښځو د ژوند د بدلون او د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره اساسي هڅې وکړي.
نو زموږ افغان ښځو او نجونو خواهش او تمه دا ده له ملګرو ملتونو، نړیوالو سازمانونو او ښکېلو هیوادونو نه چې دوی صادقانه خبرې وکړي او په معمولي څرګندونو سره دا موضوع بند نه کړي، ځکه دا یو ورځ نه ده تقریبا 2.5 کال کېږي چې په افغانستان کې ښځې له کار، له زده کړو او له هر څه نه حتی له خپلو اولنی او اساسي حقونو نه بې برخې دي او لږې پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو شورا په 45 غونډه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ پر خرابېدو بلل شوی وو. په دې غونډه کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په سرغړونې تورن کړ او یې ویل چې دې وضعیت د میلیونونو افغان ښځو، نارینه و، نجونو او هلکانو ژوند اغېزمن کړی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو شارج دافری کرنډیکر هم تیره ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار حقونه یې محدود کړي مسؤول یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده دی. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو او ویاندویانو یې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي او نورو مسؤلانو تازه خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې یې ورته څرګندونې رد کړې وې او ادعا یې کړې وه چې دوی ټولو افغانانو ته خپل حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. طالبانو په خپله 2 کلنه واکمنۍ کې په پرله پسې ډول په افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار او په نورو ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه ولګول. که څه هم طالب چارواکو تل ویلي چې دا محدودیتونه یې لنډمهالي دي، خو له 2 کلونو تیرېدو وروسته دا محدودیتونه سره له دې چې کم شوي نه دي لا ډېر شوي دي.
آزادی رادیو تلیرویش ساعتا لطاسو سرده.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو د خصوصي موسسو او پانتونونو د ټولنې لغوه کړې او برځای یو کمیسیون رامنځته کړی. دغه اقدام په اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند ازادي راډیو پښتنې نیتس وقف کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د بنسټونو د لغوه کېدو په دوام تازه د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو او پوهنتونونو ټولنه لغوه کړې ده. هغه مکتوب چې دغه وزارت خپور کړی او ازادي راډیو ترلاسه کړی په کې لیکل شوی، وروسته تر دې د لوړو زده کړو وزارت تر چوکاټ لاندې د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو په نوم اتحادیه وجود نه لري. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د یادې ټولنې پر ځای د دغه وزارت د کیفیت د تضمین او لوړاوي ریاست په مشرۍ د یو ګډ حمایوي کمیسیون د جوړولو خبر ورکړی دی چې پکې به له هر زون څخه د خصوصي پوهنتونونو یو استازی او له مرکز کابل څخه څلور استازی ګډون ولري. دا چې ولې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه لغوه شوې او پر ځای حمایوي کمیسیون جوړ شوی، د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد ضیا هاشمی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د خصوصي پوهنتونونو او د تحصیلي مؤسسو د ټولنې ویان محمد کریم ناصری هم وایي چې دوی ته تر اوسه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ټولنې د لغوه کېدو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. نوموړی وایي یادې اتحادیه کې اوس هم تر 110 ډېر خصوصي پوهنتونونه او تحصیلي مؤسسې غړیتوب لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اتحادیې ګڼې لاسته راوړنې لري، تقریبا د قوانینو په اصلاح تعدیل کې همداراز د پانتونونو حق غوښتنه، عدالت غوښتنه په برخه کې، په مالی برخو کې، همداراز د ټولو پانتونونو او په ټوله کې د ټول حکومت ترمنځ د پل حیثیت درلود. ټول غونډې چې کېدلې د ټولو پانتونونو په کچه همدغه اتحادیه مدیریت کولې، د دوی په غږ راتلل.
نوموړی زیاتوي چې اتحادیه په ټوله معنا د حق غوښتنې، عدالت غوښتنې یوه لویه مرجع وه او په ډېر جرأت یې په ملي او محلي سټیجونو کې د خصوصي تحصیلي سکتور استازیتوب کاوه. خو د خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د دغه اقدام په اړه ویشلي نظرونه لري. د هیواد په نوم د تحصیلي او تعلیمي شبکې عمومي رئیس عطا محمد هلواک د نوي جوړ شوي کمیسیون اقدام ښه بولي او زیاتوي د خصوصي پوهنتونونو ټولنې کوم څرګند فعالیت نه درلود نو له همدې امله لغوه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
که چیرې د خصوصي پوهنتونونو د اتحادیې تیر مزل وڅېړو، نو دا بجوت سی چې په یاد وخت کې لبد مرګه اتحادیه خصوصي پوهنتونونو لپاره نه کوم ځانګړی کار تر سره کړی او نه هم کوم ځانګړی لاسته راوړنې درلودله. په ټوله کې ویلی سم چې تر ننه اتحادیه د خصوصي پوهنتونونو په ګټه نه ده تمامه شوې. د لوړو زده کړو وزارت له ادرسه د ګډ کمیسیون جوړیدل یو اغیزمن او نوښتګر ګام ګڼلی سم.
خو د ځینو خصوصي پوهنتونونو مسؤلین د یادې ټولنې لغوه کول او پر ځای د یو ګډ کمیسیون رامنځته کول سم نه بولي. د مورا خصوصي پوهنتون رئیس ډاکټر عزیز الله امیر وایي د خصوصي پوهنتونونو ټولنه نه یوازې دا چې پوهنتونونو لپاره مؤثره وه، بلکې په خبرې وزارت سره هم همکاره وه.
وزارت مجبوره ده که چیرته اتحادیه نه وینو له هر پانتون سره جدا جدا اړیکه ونیسي، هر پانتون ته جدا جدا مراجعه وکړي، هر پانتون جدا جدا راوغوړي، خپل مکاتیب، خپل تفاهم سره وکړي. او دا د وزارت په توان کې نه ده. هغه څومره پرسونل او څومره امکانات چې وزارت لري، دا اتحادیه داسې یو رول لوبوه چې د وزارت لپاره یوه د مټې رول لوبوه او ټولو پانتونونو سره د ارتباط بهترینه واسه نظریه والی وزارت لپاره. ما متاسفانه اوس بالکل حالات دسه روان دي سه سړی نه پیږي دي کې هدف څه شي دا او ورې دسه لکه دسه زد کارونه کیږي سه جانب مقابل غوړې خفه کی.
د خصوصي پوهنتونونو او تحصیلي مؤسسو ټولنه په 1991 لمریز کال کې رامنځته شوه چې لومړی پکې ټولو 140 خصوصي پوهنتونونو غړیتوب درلود. خو د ټولنې د مسؤلینو په وینا وروسته 13 پوهنتونونه له یادې اتحادیې ووتل او پاتې نور ټول له دوی سره غړي وو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تر دې مخکې هم ځینې دولتي ادارې او ریاستونه لغوه کړي او پر ځای نوې ادارې رامنځته کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
یو شمیر افغان بغلرونکو کاروندګر په افغانستان کې د خپل کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي د ستونزې د دوی ډېرې میوې او سبزیانې له منځه وړي دي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د تورخم لارې له شاوخوا لسو ورځو بندېدو او د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت د میوو سبزیجاتو او سوداګرۍ توکو د خرابېدو وروسته یو شمېر افغان بغلرونکي کروندګر او سوداګر د خپلو محصولاتو د ساتلو لپاره د سړو خونو له نشتوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت یو تن بزګر زاکر چې کرنیزې ځمکې او باغونه لري په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
مونږ باغدارانو ته ډېر زیانونه رسېږي. میوې او سبزي ټول هم خرابېږي. اوسني حال کې زموږ رومیان چې دی د منځه لاړل، انګور هم د منځه لاړل، مڼې هم د منځه لاړلې. نو دا سیزونه ټول د مونږ د منځه ځي. نو مونږ هیله ده د سره د سړو خونو په همکاري وکړي، سټورونه راته جوړ کړي چې مونږ خپل سبزي او خپل میوې پکې سټور کړو.
د باغدارانو له ډلې څخه محمود سلطانی وایي یوازې هغه نه بلکې ټول بغلرونکي په بدخشان کې د معیاري سړو خونو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخ دي. نوموړي زیاته کړه
په بدخشان کې د دولت او موسسو لخوا معیاري او بنسټیزې سړې خونې نه دي جوړې شوې. ډېرې وختونه کله چې باغداران خپل حاصلات راټولوي په ساتلو کې ستونزې لري او په پای کې له منځه ځي.
یو شمیر سوداګر چې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د تازه میوو او سبزیو په ګډون ټول مالونه خراب شوي هم ورته شکایت لري. د یمین او رفیع الله په نومونو دوو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
مونږ ته سړو خونو ډېر مشکلات جوړ کړل. که چېرته مونږ ته سړې خونې وځي نو افغانستان د تجار دهقان او هم د نګاه د میوې نه هم د نګاه د ترکاري نه دی نه کې متضرر کېږي. نه یو میاشت بعد دوه میاشت بعد خپله په افغانستان کې خرڅېږي. دا زمونږ اتیا فیصده مشکل زمونږ حل کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ د تولیداتو خونې هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې په وار وار یې دغه ستونزه له پخوانیو او اوسنیو حکومتونو سره مطرح کړې ده. د دې خونې مرستیال اختر محمد احمدی د تورخم په لاره کې وروستیو ستونزو ته په اشاره سره د کابل په بندرونو او دروازو کې د سړو خونو او معیاري او ستاندرد پارکونو د جوړېدو غوښتنه وکړه. یو شمیر افغان سوداګر او مسولین وایي په تیرو لسو ورځو کې چې د تورخم لاره تړل شوې د دوی د میوه او سبزیجاتو د خرابېدو له امله تر دېرش میلیونه ډالرو زیات زیان اوښتی دی. هڅه مو وکړه چې د سړو خونو د جوړولو او د باغلرونکو بزګرانو او سوداګرو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د ویان مستعین عمری نظر هم واخلو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت تر دې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 450 وړې او لویې سړې خونې شته چې په خصوصي سکتور، بزګرانو او دولتي ادارو پورې اړه لري او یو شمېر دغه سړې خونې اوسمهال غیر فعال دي.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
ختیس کې به کونړه ته ورشو. د ننګرهار او سدابات ترمنځ د عمومي سړک ترمیم چارې په چټکۍ سره روان دي. د چارواکو په وینا چې د سړک ترمیم لپاره 11 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي او په درې میاشتو کې به چارې بشپړ شي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د سدابات او کونړ ترمنځ سړک چې بارانونو سیلابونو په تیرو کلونو کې د نه پاملرنې په وجه یو شمیر ځایونه یې کنډو کپر شوي وو. اوس یې د بیا رغونې چارې پیل کړي دي. د یاد ریاست مسؤول مولوی قدرت الله معاذ د نوو پیل شوو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د اسدآباد د مرکز نه د ننګرهار د حدودو پورې د سړک په اوږدو کې هغه ساحات چې تخریب شوي وو او سړک د تهدید سره ورباندې مخ وو، نو هغې ته په بعض ځایونو کې بولډر وال نیول شوی دی، بعض ځایونو کې استنادي دیوالونه دي، بعض ځای کې ګبین والونه دي، او په بعض ځایو کې داسې موړونه چې هغلته کې به ټکرې کېدي او د ولسونو د مشکلاتو سبب وو، هغه موړونه ورپکې ختمه وو، مابرونه پکې په بعض ځایونو کې جوړه نه وي.
ښاغلی معاذ وایي کوښښ کوي چې د کونړ او ننګرهار ترمنځ د سړک په اوږدو کې شته ستونزې هوارې او خلکو ته پورا اسانتیا وي چمتو کړي.
کوشش کوو دغه عمومي شاهراه ده تر څو ښه ورغېږي او ښه خدمت یې وشي او د پردو ولسونو په مخ باندې ستونزې مکمل حل شي. مسافر ټول عابرین د لارې چې هغه څومره وي عبور کوونکي، نو هغه په اسانه سره تګ راتګ خپل سفر سرته ورسوي. د یولس میلیونو روپو پروژه ده، کار د شرکت د طریقه کېږي، موږ یې نظارت او کلک تعقیب کوو. د درې میاشتو په مدت کې به دا پای ته رسېږي.
د کونړ اوسېدونکي وایي د جمهوریت په لومړیو کلونو کې د نړیوالو په مالي مرسته په یاد ولایت کې له 200 کیلومترو زیات سړکونه پاخه شوي وو. په وینا یې چې څه د نه پاملرنې، څه د بارانونو، څه د سیلابونو او څه هم د مینونو چاودنو او جګړو له امله ویجاړ شوي دي چې ټول بیا رغونې ته اړتیا لري. اوس چې د اسدآباد او ننګرهار ترمنځ سړک بیا رغول کېږي، پریخوختی او ترمیم سره به ډیر ستونزې هوارې شي. حمید الله:
تیر وختونو کې ډیر زیات بارانونه او سیلابونه راوته، سرکونه عامه لارې د تخریب سره مخامخ وي، او په دې ترمیم سره به بیرته دغه کارونه چې کوم د تخریب سره مخامخ شي د دې به بیا رغونه وشي. ولسته سهولت دا د 50 روپۍ به مزدوري وکړي، عامه شتمني دا به بې ځایه لاړه نه شي.
د اسدآباد او ننګرهار ترمنځ لسګونه کیلومتره سړک په داسې حال کې ترمیمېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د ټولګټو چارو د څه باندې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سړکونو د مراقبت، ساتنې، ترمیم، د پلونو، پلچکونو او استنادي دیوالونو جوړولو پروژې اعلان کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، محمد د ننګرهار ولایت څخه د سرګل جیب لسوالی. دلته دا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیاتو ساحو کې، بیخي کار نه کوي، بس خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي. هیله له دغو شرکتونو څخه کوو چې دا پایې جوړې باید دي ساحو.
السلام علیکم. بار السلام، زه د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د زمینداور څخه خبره کوم. د زمینداور 360 کاریزه ساحه ده او ټوله د اوبو د سخت کمبود سره مخ دي، نو اوبه یې ورور ډېرې کمې دي. نو هیله کوو د دغه اوبه د وزارت د خوا څخه چې دغه خواته د کانال وخیږي د اوبه را واوړي، ورور ورته بورته ورکړي. دا خلک ډېر سخته مشکلاتو سره مخ دي. په 100% کې 70% کورنۍ بار شوي دي، 40% پاتې منډیکا په کنډوالو بداله ده.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه وایم. موږ د لوړو مقاماتو څخه دغه هیله ده چې موږ ته اوبه راایله کړي. موږ ازرجو ته ولسوالۍ کې د کښتو نه د چشنګو به نسته. خدای دې وکړي چې دغه زموږ پیغام ازادي راډیو نشر کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. زه غلام ګل مشرانی د ازرجو ته ولسوالۍ څخه دغه پیغام درته پرېږدم.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو مینوال ته ټول درنه سلامونه او نیکې هیلې. ازادي راډیو د کارکونکو سمدای هیله ده چې موږ ولسوالۍ نوزاد ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده، اوبه نه لري، که موږ ته دا بندونه وتړل سي نو ډېر به ښه وي. دا ولس مرستې مه راستوي، بندونه راته.
بلیا السلام علیکم، زه رحمت الله د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا اوبه وروره کښته خانه شنته تیارې دا خوا ګرده وچه پات سوله دا سرکن کیسه د انصاف نشته. دا ولې دا رکن کیږي؟ دا ولې دا رک دا وادي یو چم ولې نه کوي وروره؟ دا خوا سر خوا ګرده پات سوله تبا سوله وچکالي ده ختمې شوې دی پات خانه شنته چخاکو بلانسته دی خانه شنته تیارې دا څنګه کیسه پرې ګویا لګي سرکار ته بیا دولت ولچن زکی اسنادین زکی پات دیوروره سرکاری ته بیا وروره پسلا او جربون زکی پات دیوروره دی سرکاری ته چری دا ولې دا سکیږي باسی باید سی وغمه او خلاص. السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
دوی مینی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. دغه پروګرام درته په څو شیبو کې خبرو، خو تر هغه وړاندې ورزو د دې سات مهم خبرونه ده. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتنې چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي. یو شمېر دغو بندیانو د ازادي راډیو مشال څنګ سره په خبرو کې وویل چې ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. په کراچۍ کې د سپتمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستوننګ کې نن یوې بمي چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول اته کسان ژوبل کړل. حافظ حمدالله د جمعیت علما اسلام ګوند لوړ پوړی غړی دی. د سیمې پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د حافظ حمدالله کاروان له کویټې څخه د دغې سیمې پر لور روان و چې د چوټوي پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځېده. د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر توبایس الورد چې له طالبانو سره یې د تعامل غوښتنه کړې وه له خپلې دندې استعفا کړې ده. نوموړي په خپل استعفا لیک کې چې پرون ناوخته یې پیک شبکې خپره کړې ده لیکي چې په تېر اوړي کې له طالبانو سره د لا زیاتو اړیکو په باب د ده غوښتنه د پراخو نیوکو لاندې راغله او په کمیټه کې ښه منعکسه نه شوه. ښاغلی الورد اوس استعفا ورکړې ده او د هغې ویډیو په اړه چې پکې ویلي وه افغانستان کې وضعیت بدل شوی، امنیت ښه شوی او باید له طالبانو سره تعامل ډېر شي بخنه هم غوښتې وه. او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په وروستیو سیلابونو کې د ورکو شویو کسانو شمېر لس زره تنه اعلان کړ. د درنی ویجاړ شوي ښار اوسېدونکو پرون د خپلو ورکو شویو خپلوانو په لټه کې وو. د دغو سیلابونو په پایله کې تر اوسه 15,000 کسان د وژل کېدو تایید شوی، خو ویره ده چې د تلفاتو شمېر به نور هم لوړ شي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینې په ایران کې د هغه حکومت د پولیسو یا امنیتي ځواکونو له ناوړه کړنو څخه شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا په افغانستان کې له بیلابیلو ټولنیزو ستونزو شکایت کړی. له هغې ډلې چا د وچکالۍ شکایت ثبت کړی دی. ازادي راډیو ته چا ویلي چې په سیمه کې مخابراتي ستونزې نه دي حل شوي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې د افغانستان امریکا د ګډې سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته تللی دی. دغه پلاوی هلته له پانګوالو سره او دغه راز د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلی. دا چې دغه ډول تګ راتګ څه ګټه درلودلی شي، په افغانستان کې به ورسره پانګونه څومره واده وکړي، په دې اړه مو د چارو له یو متخصص سره مرکه هم کړې ده. خو راځي پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم. څنګه شه؟ په خیر اس خیریت ته زړه آزادۍ راته ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دا د اسلامي امارت څخه دا ییله ده چې ما مور د بازي افغانان چې د ایران د کارګری اویزې لري، اوس ایران دا چل شروع کړی دی. اوس مثلا زماره له امارت زما خپل پاسپورت فاریاب دی، دا چمه شروع کړی دی چې خلکو ته که چا دا د مربوط د ایران نه وي وای ورزخ پر مربوطه ولایت هغه یا ورس ویرات وایستا سید کارګری پرونده چې په یارات کې پرته ده. یا د جلال آباد مثلا دوی ورسې بل ځای، یا د کندهار بل ځای ورسې، دوی وایستا سې پرونده ورسې هغه په هغه یارات کې پرته ده، یا په کابل کې پرته ده. هغه هم د هغه ځای چې ورسې بیا وایي ته باید چې یارات هم ورسې. دا کومه لوبه شروع کړې ده، دا باید چې امارات ووایي دا سم کړي. د جمهوریت په وخت خدا نه و بای متر پاسپورت و هر کنسولګری چې وشاته نږدې وای دغه څخه ویزه ورکوله. دغه سیستم ما د امارات څخه دا هیله ده چې به سره په مخه یې وکړي.
ما دیر زر روپی پور کړ ولاړم پاسپورټ مې جوړ کړ رالم یارات د یارات څخه ولاړ سم مزار ته مزار ته چې ورنه مو ساده کاریګری وزر ته به چې ولاړ سي یارات درېم ور بیا رالم یارات یارات هم وزر نه په ګرته دغه سي روپی مصرف شو کوته رالم نو دا لوبه به چې پای ته ورسوي دا کومه لوبه ده چې امارات شروع کړې ده ورکوي هغه د جمهوریت په وخت برکن چې پاسپورټ ورکوي دی بایومتریک که نه باندې کښې دا کومه لار ده بس دغه که د ملکونو چارواکو سره پر یو طریقه کېږي شریکې کوي بس د خدای په امانی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام دا د ایران قاسمي سوی که څوک دغه خبرې کړي دي چې ټولچمونه دي که څه بالا دي حکومت جوړ کړي افغانستان کښې ټولچمونه نو ستا په ملک خپله ټولچمونه حکومت جوړ دي تا سنیانو ته حق ورکړی دی زاهدان سنیانو ته موږ خپله دېرش کاله ژوند تېر کړی دی یو سنی دي وایي چې ما یو درجه دار معمولي درجه دار لري سنیانو کښې شته تا چه شد که سنیم تا تول کرمان رو سنجان اسفحان شیراز تول کنونی کشی گازی دل تا یو کپسول گاز آقا دی پا آقا وقت که پا لکس مانه بوی لکس کلو گیس تاو تا حق کر کری دی سنیم تا چه که دل تا زمور پا افغانستان که لکس واحنه که.
سلام علیکم پیداموال لغمانه ما د لغمان له شنګل وسواله وسیدون کما دلته ایران کې د پخوانی نتی ځواکونو سربازانو اوس دلته ایران کې ما او د ایران مامورینو نه سخت منګه په عذاب یو نن بای تم تل نه شو او منګه هغه هیوادل چې نتی ځواکونه منګه وینو نو ډیر خفګان سره مخامخ دي او ایران دولت سخت نیول کوي او منګه هغه طرف هم تل نه شو.
السلام علیکم جوړیاست خیر یاست استاذ ما د خدای ټولو همکارانو ته مدیر صاحب سلامونه ورسېږي ملي درمانې ما غوښتنه مې دا ده چې مقصد زموږ په مهاجرت باندې زه دورې د ایران په خوا باندې په مهاجرت وځو دلته مو ژوند په خطره کښې دی د ترهګر د لاسه او پاکستان چې دی پاکستان هسې باندې وپلمې کوي دا چې څه پاکستان د طالبانو سره لاس دی یو موټی دی د افغانان چې پسې را واخېست مهاجر دا غواړي چې د طالبان در ولکې لاندې کړي سره او بله خبره مې دا کوله چې پاکستان باید په غونډه کښې پرې نه شول شي ځکه چې دی د شخصي ګټو دپاره ترهګرو ته کار کوي او موږ به د دې مابین دغه طالبان چې سره هغه جمهوریت نظام ده هغه هېڅکله دوی د ځان دوستان نه بولي هغه د ځان دښمنان بولي ګرده یې په قتل ورسوله دا دوو کالو په تېر چې دوی ته په لاسه بچي ورغلې ده څو نه افغانان یې په قتل رسولي دي زموږ د خوا یې دا پیغام ور ورسول لوړپوړو چارواکو پورې چې موږ زه په مهاجرت باندې د افغانستان څخه وځو بیا به څنګه څه سره اړیکه نیسو کوټ کوي را وښي خو ډېر به شي او بله خبره مې دا کوله چې د ایران د حکومت خبر کوي موږ به خپل دغسې ځو کښتۍ ته ځان رسوو نورو خارج مملکت وته ځو د افغانستان څخه وځو نور مو ژوند دلته په خطر کښې دی.
السلام علیکم ازادۍ رادیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلامه موږ دغه روپۍ کالدارې چې دي ارزښت شوي دي ډېر په ازل ډېر په تکلیف او دا اوس د افغاني رواجېږي دا خو ټول په تاوان کښې دي وله دا دې ژر نه دغه کېږي نه رواجې طالبان کره کره په کره کره یو په یو ډېر مشکلات سره به مخامخ شو. وسلام
کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس او دا میسیج ازادۍ راډیو ته پرېږدمه چې زه یو معیب یم او د طالبان چې دي معیبین ته کې اوس ما کارډ جوړ کړی دی او په کار ته میاشت کې 3000 افغانۍ راکوي او زه یم یو محصل دا 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګوم او کې کور ته خرچه کړم نو که زما میسیج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسیج نشته.
سلام زه حبیب الرحمن ځواک یم دا مهال په ایران کې افغان کرکټ بالران چې دي ډېر کمزوري شوي دي نه پوهېږو چې ولې باید دوی ځانونه کوي کړي نو د افغانستان بر حکومت باندې غږ دی چې د دوی سره مرسته وکړي کوم شان چې دوی اړتیا لري دوی اړتیاوې باید ورپوره کړي باید کرکټ بورډ څخه هم دا غوښتنه ده چې باید بالرانو ته باید کوي کې باید سپورټونه وکړي نه پوهېږو چې ولې زموږ بالران داسې کمزوري دي څو فرله پسې لوبې دوی وبایللې موږ داسې خوښنه یو چې نه پوهېږو ولی افغان بلران لوب بیلی لامل چه ده؟
سلامونه ده ازاده رادیو تخنیکی همکاران و کارکوان کتا یو پیشنهاد می دلوده من باید اغا دی مادن و زخایر و ساتو دیده پزای باید دی تیر و حکومت و پسادیان چه تقریبا پر میلیاردون دلار یو یو وزارت پیسی وړی دی اغا راولو اغا پیسی بیرت رواخلو دا وطن دی او بو بندونه مکمل غټ بندونه جوړ کو او دا موږ چې کوم برینام سرکونه جوړیږي د دغه په ځای باندې د افغانستان په زړه یا په خاوره باندې آسیا منځنۍ آسیا جنوبي آسیا ته داسې سرکونه او تونلونه جوړ کړو چې پراخ وي او حتی هر ملک خپل ترانزیت سرک پکې معلوم وي. نو که چیرې موږ په دغو دوو شیانو کې خود کفا شو، په سرکونه مو پراخ شي، تونلونه مو پراخ شي او بندونه مو جوړ شي، نو دا موږ تاسو اوسنی صنعت به دومره پرمختیا وکړي چې که یو مزدور یو اته ساعته اوس کار کوي، به په څلورو ساعتو کې په هماغه یو پوست باندې څلور مزدوران کار کوي، څلورو ساعته به شي، ځکه په بر کې به خود کفا شو او نورو ته به برق ورکړو. نو که چیرې موږ غواړو چې افغانستان ته پرمختګ ورکړو، دغو دوو شیانو ته توجه وشي، ځکه که بندونه مو په مکمل ډول جوړ شي ټول افغانستان به زراعت شي او صنعت به ډېر مخکې ولاړ شي. همدارنګه سرکونه که مکمل جوړ شي او تونلونه ډېر غټ شي، په رښتینې به افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا زړه وګرځي. نو دا مادن به مو آینده ته ستل شوي وي، اوس د مادن و بسل او هماغه پیسو خوړل دا منه چې یو وخت کې به افغانستان مدنونه خلاص وي او تش ډډای به وي او دغه دوه شیان چې موږ تر ابده پرې بدیږو دا به په ځای پاتېږي.
السلام علیکم، زه د افغانستان په اسلامي امارت دغه کوم چې د تورخم د دروازې مسله تاسې د پاکستاني لوري سره د خبرو له لارې حل کوي او د پاکستان په چارواکو مهم دا هیله ده چې دا د خبرو له لارې حل کوي، ځکه دغه موضوع چې څه شتمنۍ دي ټولې د ملکي وګړو شتمنۍ دي پورې راورې، چې څومره موټرې دي، سامانونه دي، سبزیګانې دي، هوټیلرې دي او هغه شتمنۍ دي تجارانو مالونه دي، نو دا خو د افغانستان ملت، د پاکستان ملت عوامو ته زیان ده. نو زه د ازادي ارادو له لارې دا غږ کوم چې زر تر زره تاسې خپل د تورخم سیمې ته خپل واکداران له دو طرفه راولېږئ، دا مسله حل کوي او په جنګ کې د یو طرف هم فایده نشته، نه د پاکستان سته نه د افغانستان سته، دواړه اسلامي ګاونډي ورونه دي، لرې نه دي. نو په دغه کې جدي غور وکړئ، جدي توجه وکړئ، د تورخم سیمې ته ځانونه ورسوئ. ومن الله توفیق، جمع مجان د پختیا د ولایت مرکز نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي او ټول نړیوالې واوري. نو زه یو فلج معلول یم، د افغانستان خبره کوم، بیا د لوګر ولایت نه، حکمت الله مې نوم دی. نو ما د ټولو جهانیانو نه دا هیله ده چې دوی دې د افغانانو سره ډغرې نه وایي، راد شي د افغانستان امنیت، راد شي د افغانستان ازادي، راد شي د افغانستان هغه وطنو کې دې وګرځي. نو د څلوېښتو کالو نه راوروسته په افغانستان کې د دوه کاله امن په افغانستان راغلی ده. نو نورې د ډغرې نه راسره وایي زموږ حکومت دې په رسمیت وپېژني، افغانان دې په رسمیت وپېژني، او هیڅ د افغانستان د پاره د نړیوال نوره پتنې نه جوړوي.
سلامونه امنیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاج سره تماس نیولی. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی ستونزه دغه ده، کله چې موږ نیمروز ولایت ته سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک دلارام ولسوالۍ ته ځي، دغلته پر دغه لویه لاره باندې مخابراتي شبکې نشته او زموږ خلک له دې کبله د سختو ستونزو سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دوی نسو کولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه لوی لارې ته دې انتنونه راوي تر څو پرې زموږ د خلکو دغه لویه ستونزه حل شي. وسلام په احترام.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران محترم والی صاحب ته زما دا عرض دی د کندهار چې د غورک په ولسوالۍ کې پرون د یک شنبه په ورځ د سهار څخه عملیات شروع سو تر یوې بجې پورې یو نیم سل برمې وجاړه کړلې. دا شکل یې وجاړه کړی چې د بعضې پیپونه را وکښله، پر دا نیمه یې پرې کړه، بعضې ته خار ور واچولې، د بعضې سرایونه یې په لنجرانو ووله، سرایونه یې ور ونړوله. او پیښه نو څه ده؟ پیښه د ونو خلکو د دا نورو کلیو خلکو د سپریوشي باندې نوکې بنده سره راغلې ده پر برمه باندې. هغه د ونو خلک راغلي دي پر ولسوال صاحب یې عرض کړی دی. ولسوال صاحب امر پر دې خلکو پر دې دغه وکړ چې د میوند د خوا مجاهدین راوغوښتل، د خاکریز د خوا سره وکښه راوستل. او څوک وایي دېرش لنجره دي، څوک وایي پنځه دېرش دي، څوک وایي پنځوس دي. د سهار څخه عملیات شروع کړي تر یوې بجې پورې خلک خواران جنې ایسته سوله. حتی داسې ته سره رسېدلي چې ښځو عاجزو قرآنونه ورته راایستلي دي، په کورو کې هم تلاشي کړې ده. دغه معلومات موږ ته نشته چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب صاحب امر دی او که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا اوس څنګه ستونزه پېښه شوه، څنګه دغه شوه. نو خو د دوه کسه به ګناهکاره وه یا به درې کسه ګناهکاره وه، او اوس په چپلاخه یو نیم سل کوره اوس په دشت کې چولاغه ناست دي، برمې ور وجاړه کړلې، اوس هغه رې نه اخیستې چې موږ څه وکړو. دغه معلومات موږ ته نه کېږي چې دا د شیخ صاحب امر دی که د مولوي یعقوب صاحب امر دی که د محترم والي صاحب امر دی. دغه معلومات موږ ته نه کېږي. نو داسې پېښه شوه، دا زموږ عرض که څوک اوري، دا زموږ خبرې که څوک اوري، دا دې نشر کړي تر شیخ صاحب پرې دې هم ورسي، د مولوي یعقوب صاحب پرې دې هم ورسي، او والي محترم صاحب خو لا دلته نږدې دی، هغه بیا هم واوري. نو دا رقم وز زموږ سره وسوله، او که چیرې موږ ته داسې یو غټه کبیره ګناه وي خو هغه به موږ خپل د ځانو سره فکر وکړو، بیا د حکومت فکر راته وکړي، موږ به خپل ګناه ایسته کړو، د ځانونه به اصلاح جوړ کړو. موږ ته دغه معلومات وس نه کېږي، خو موږ داسې نه شته. دغه هزاره ګاډي څلوېښت کاله پنځوس کاله دا دش خوړه شوی دی.
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاری یم. نو موږ ته که په هم مخکې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو. موږ ته دغه اوس پورې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کې شورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دې کې نیم ساعت غونډۍ ته، یو ساعت غونډۍ ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم مې صدام حسن دی، د حقوقو سیاسي علومو پوهنځي یو تن محصل یم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو لوړو زده کړو له وهندانو یا له هغو له چارواکو پوښتنه وکړي چې غواړي چې د محصلینو بدرشه ولې نه ورکوي. سمسترونه پای ته رسېږي خو بدرشه نه ده معلومه. او نورو مدرسو نورو کسانو کې شاګردان یا امکانات و بدرشه هر څه ورکوي. دلیل برخه کې هم ستونزې دي، یا کسان لیله کېږي چې یا پخوا طالبانو لیکو کار کړی وي، هغو کسانو پېژندل شي، نو هلته هم د وسیتونه کار اخیستل کېږي. مستحق ته لیلی هم نه ورکول کېږي. بدله شم دا د سمسترونه پای ته رسېږي او بدله شم د نو پلان کې لري چې د سلونو میاشتو په ځای دوه میاشتې بدله شه ورکړي.
د العداد ناصري د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سږکال هلمند ولایت ډېر زیات له وچکالۍ سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرلي ډېر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت ته باید اوبه راولي او اوبه راخوشې کړي. خوانه سږکال زیاته وچکالي ده.
زه د غزني ولایت او د ازادۍ چپخانې څخه پیغام درته پرېږدم. د ازادۍ چپخانې کې امکانات نشته. مخکې سره صلیب و یو غو د دغه په غاړه اخیستو هر شی مطلب دوا او شیبې راوړو. اوس هغه ټول خلک د باندې راوړي. زه هیله کوم چې ما دا پیغام د روغتیا تر رئیس پورې ور ورسوي چې دلته ډېر غریبان خلک راځي ټول دوا د باندې راوړي. دا خلک ډېر مسکینان دي. یا ډبلیو پي یا ایم ایف یا یونیسف دي پاملرنه ورته کوي. بیرته د سره صلیب ورته راسي. نو دا خلک ډېر تکلیف دي.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکړو. هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بې شوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پښې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یو ولاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نور د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. ورور د ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي. چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې. کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې ورور دغه د پخوا د چاره وکړي، یو چارواکی دې مطلقاً د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري. وروره السلام علیکم.
اوریدونکو دا استادې پیغامونه په دې لږ چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړې هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111421.
په دې وروستیو کې د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې یو پلاوی کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان پانګوالو، سوداګرو او د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره وکتل. دغه پلاوی وویل چې دوی به امریکایي پانګوال وهڅوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي، هلته پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان بیرته استخدام کړي چې د جمهوري نظام پر مهال له دوی سره کار کوي. دا چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته د یو امریکایي سوداګریز پلاوی سفر څومره ګټور دی، اغیزې به یې څه وي، په همدې تړاو مې د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر هیئت د یو غړي ازرخ شافیزی نظر وپوښت.
هر کال په نوم د مجلس میکینګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې د افغانستان د سوداګریز او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایی افغانان اتاق په بلنه هلته دایریدل او یو تعداد امریکایی کمپنۍ او افغانی کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګریز او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله دا خبرې اترې عملی بنا بی پیدا کول یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي، دا اولین ګشتې چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې څخه رادعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او منګتلو ولته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې او ستونزمن شو، سوداګرو ته نیو ورکوه. نو په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. نو دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر انتفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده، د سوداګرو لپاره یو نوې تحرک کیږي.
حافظ صاحب د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې په خوای ورسره کار کوي. دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنی فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي مؤسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکې ته ورکړي یا اوپک ته یې ورکړي او نور هلته مؤسسه چې هلته دوی سره مناسبات لري هغو ته یې ورکړي. امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي، اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هیواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي پانګونه نه شي کولی. خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکړي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازې د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتباع تبه د امریکې افغانستان ته نشي سفر نشي کولی، باید دوی اجازهنامه واخلي. اما دا دولتی محسنه ده، دوی خصوصي سکتور په استازیتوب اداره لري، دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره او اتاق تجارت سرمایه گذاري د افغانستان او نورو اتاقو سره ټینګ کړي دي او په محافلو کې هم حلال اکثر سوداګر او سنتکار او هغه څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظامو څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت غړی ازرخش حافظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپې او راځي ولرئ.
دوا